ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په د ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د انفلاسیون په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و، خو له هغه راوروسته مخ په ځوړ دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو، ترجیح چې په فبروري کې 3.5 و، خو په مارچ کې 1.49 ته راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انځور وباله او ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوالې ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لا زیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمیدو دی. په دې راپور کې راغلي پولیس ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټېدل، دا ټول د انفلاسیون یا مالی پړسوب د کمیدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالرو، چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډیر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2023 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوي، چې ډېره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2023 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالره واردات کړي، چې ډېره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تېر کال 25% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی، په افغانستان کې چې بیروزګاري او فقر اوج ته رسیدلي، د انفلاسیون د کمیدو عوامل څه کېدای شي، په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصر الله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به شاغل یونس مومند څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول ووایست د سش کال او تیر کال ترمنځ په قیمتونو کې د جنسونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته. تاسو به تر معلومات چې قیمتونه د پدمن قیمتونه ډیر یو څه قیمتونه دي، او د دغه اوسم چې تاسو ګوري د پروش کال په پرتله تقریبا د 1 کیلو 40 کیلو غوړیو قیمت تقریبا 15 ډالره راکښته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترین نتیجه چې د څوانګ توکي، نو په ټولو شان کې ان شاء الله افغانستان اوس شان پښ ارزانه دی. یو شی چې افغانستان لري موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمینه ورته په ځای دی کې څو خلک توان د خرید پیدا کړي، په دې کې ان شاء الله کار روان دی او ان شاء الله کوششونه روان دي.
بله، ډیره زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو داسې هم پوهیدم چې د دې لپاره چې د خلکو د خرید توان کم دی، نو ځکه څوک په ګرانه بیه شی نسی اخیستی. خو خیر، وروسته به دې موضوع ته راشو. زموږ بل میلمه د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس دی، ښاغلی نصر الله وفا، دوی ته هم هرکلی وایم. وفا صاحب، ښاغلی مومند وایي چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوری حکومت کې لډیرو خلکو ماوریدل دي چې کورنۍ به په پاکستان کې و او چې ورته بدی ویل چې ولې د کورنۍ پاکستان کې دا او ته خپل په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزانه ده، جنسونه ارزانه دي، خو په کابل کې قیمت دي، نو په دې خاطر مې کورنۍ په پاکستان کې ده. لیکن اوس برعکس ده، لډیرو ماوریدل چې څوک په پاکستان کې اوسي وایي قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډیر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب، لومړی خو تاسو ته، مومند صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومند صاحب. متاسفانه د سروان صاحب، متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو له اول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی و، نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، په هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومند صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښ پانګوالو دی او دلته د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومېږي، ولې دی او افغان په توګه باندې او هغه څه چې زمونږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومند صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکه، یا مثلا د نورو توکو قیمتونه لا هم لوړ دي، یعنی حتی که موږ د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړو لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم،
لیکن وفا صاحب دوی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي، دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدا دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري لا هم په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي، چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نسی کولای چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاري او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې، نو خلک نسی کولای چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کومو غونډې یو پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی دی، مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې، نو قیمتونو کې لوړوالی نه دراغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت د خپلو پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا په دې نه دي توانېدلی چې د خپلو پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه وروستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې واردېږي یا په کاش یا په نغدي ډول باندې،
دا به بیا وروسته په دې خبرې وکړو چې ولې د افغانۍ د ثبات دوام کړی. وربشو پوهن صاحب بشیر دودیال ته، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته د انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پرسوب څه شی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو او خپل درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یو نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید توان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي. په ډېر لنډ ډول مثلا موږ تیر میاشت یو کیلو بوره شل افغانی اخیستله. خب در میاشت که پمیسنیوشت افغانی اخلو حال دا چه بوره همه بوره ده وزن همه بوره ده احتیاج به بازار که تقاضا دا رتول ثابت دی، اما پیسود قدرت ده خرید یا چه کمشوپیز افغانی فرزن نو انفلاسیون مختلف دولین نلری تر یه اندازه بوره انفلاسیون پر طول و اقتصادون کشتره کال پر کال سناسه ده پیسو پر ارزش که یا چه دقیق رازی او یاو بیا دیر گرنده اقتصاد ده او بل انفلاسیون ده او بل بیا کاملا زویلنده انفلاسیون ده.
بله سه استاد، بله پوښتنه بل تاسو څخه لرم، ولې په ځینو هیوادونو کې انفلاسیون ډیر دی او په ځینو کې بیا کم دی؟
مختلف دلایل لري، دا ټولنیز دلایل دي، اقتصادي دلایل دي، تجارت او تولید د ملي تولید د ملي اقتصاد د دولت پالیسیګانې، حتی رواني تاثیر چې د خلکو روحیات بعضی وختونه بنابر یوې پیښې تبلیغات په دې باندې خلک فکر کوي چې قیمتي شوله په بازار باندې هجوم وروړي، خرید زیاتیږي، پیسې خپل ارزش باقي، دا بېلابېل عوامل دي. نظر دغه ټولنې وضعیت ته فرق کوي. زیاتره وخت دولتونه مجبوریږي، بانکونه د یو مملکت مرکزی بانک مجبوریږي چې نوې پیسې نشر کړي بنا پر ضرورتونو، زیاتې پروژې واخلي کېږي چې دوی په پروژو باندې مصرف کوي، زیات استخدام کوي دوی، بعضې ناڅاپي مصارف باندې راځي د زلزلې له امله، د ناروغیو له امله، د دغو ټولو مصارفو د پوره کولو دپاره دوی نوې پیسې نشر کوي. کله چې بازار ته نوې پیسې نشر شولې د پیسو حجم زیات شو، دا پخپله د انفلاسیون سبب ګرځي.
بله استاد، ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی، طبعا چې ورځ په ورځ په هیوادونو کې څه نا څه انفلاسیون راځي، لیکن داسې ویل کېږي چې ډېر انفلاسیون خو بد شی دی، اما لږ انفلاسیون په کار هم دی، که څنګه؟
انفلاسیون څنګه څه لیدل کېږي په ټول اقتصادونو کې؟ بله هو، اما حتمي نه ده، ضروري شرط نه ده، خو که زیات شي، له حده زیات شي، بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده. د دې نه برعلاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول، محاسبه کول، او دا هم یو مشکل پیدا کوي، او د دې نه برعلاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي. نن ورځ خلک دومره متوجه دي، نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي، د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت، تشویش او اندېښنه رامنځته کوي. نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري، یو ډېر غټ رقم او عدد رامنځته کوي، د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي. نو دا هغه منفي تاثیرات دي.
لیکن په لویو اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتا ښه دی، هلته همیشه انفلاسیون وي، ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتی شي، چې کله عواید زیاتی شي طبعا د جنس قیمت هم لوړی شي. اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري؟ اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ، هغه لږ انفلاسیون 15% و، 15 یا 12 د ډیرو حتی د ترکیې په شان 50% پورې لا رسیږي. حال دا ده چې د هغوی اقتصاد له افغانستان له اقتصاد سره څوک نشي پرتله کولی.
بالکل، د خلکو مصارفات، خلک چې څومره مصرف کوي، دا د ښه اقتصاد معنا لري. معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي، او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي، مصرف زیاتوي. مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده. غیر دغه نه، نو په دغه نورو هېوادونو کې چې تاسو ویلي، رښتیا هم په اروپا کې، په امریکا کې، په دېو کې انفلاسیون ولیدل شو، چې یو علت یې دغه د کورونا ناروغې وې، دغه جنګونه و، خصوصا د اوکراین جنګ و، دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله، په سیده ډول د دوی اقتصاد متاثر که، او انفلاسیون ولیدل شو. دا جدا خبره ده. اما په افغانستان کې د موږ ولیدله کله چې دوه کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو، نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې، یعنی افغانۍ، د یو ډالر په مقابل کې د څلور او پنځه اویا په دې حضورو کې وه، ولې ډېر زر نوي پنځه نوي، حتی یو ځلې 112 ته ورسېده. دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و، یعنی د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزش ډیر زر لاس ووته. اما دا یو وخت یو چې ټولنه کې رامنځته شول، پوری معاملات ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته، مشتریانو ته ډېر کم شول، په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو بیرته چون جنگ ودرېده، ډېر مصارف دولت کم شول، په دې لاره سره بیرته اما د خارج نه د پیسو راتک، څه د مرستو په شکل، څه د نړیوال بانک په طریقه، څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي، او څه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل، دا ټول عوامل باعث دي شول چې بیرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو، اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسي یعنی د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې خوشو صبات پیدا که بس پخانی حتی ورسیده ده غورزو که حتی او یاو ده هستی شاو خواه که ده دانو اما اندازه ده کم چی پینزه کالا مخی شپای کالا مخی و اما خبر داده چی باید ترده نه هم خشه وی وی زکر چی وز جنگ نسته، جنگی مصارف نشته ده، تحتید نشته ده تجارته کاروبارونو ته نو دیدی ایلت ده ده او بل داده چی خلق هم چن اصلا مطمئن شده اما دیدی خواه که بس نور اجتماعی مشکلات یا جدا خبر ده خو کچیری ده کم او عدد مخیو ګورو د رقم عادت له مخله د افغانیو تبادله د نور اثر په مقابل کې د یورو، ډالر، حتی د ګاونډي هوادو د دې په مقابل کې ثابت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ پوهن صاحب. ښاغلی ازره شافیزی هم وسره سره د دوی ته مرکلی وایم. افیزی صاحب، ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون 1.4% ته راکښته شو، دلیل یې څه کېدی شي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته، دلنو همکارانو ته، همدارنګه محترمو اوریدونکو او میلمنو ته. دا د نړیوال بانک راپور چې د دې د نشتون په دلیل د ارقام پر اساس جوړ شوی دی سم ده، په دې خاطر تر ډېر بریده پورې چون قدرت د خرید د خلک ډېر راټیټ شوی دی او تقاضا شیانو ته ډېر لږ دي، نو په عین زمان کې زموږ تجارتي بیلانس یو څه مثبت خواته حرکت کوي، که څه هم یوازې مدني مواد دي چې هلته خارج ته صادرېږي، مخصوصا پاکستان ته، نو واردات لږ شوي دي، صادرات زیات شوي دي. زمونږ د پیسې هغه پشتوانه چې شتون لري تر اوسه پورې هغه په حالت د تعلیق دي، اما خپل اثر لري د پیسې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا ډالري بستیچ راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې غشته تلجی کیږي او د مازاد افغانۍ د مارکیټ سره ټولیږي، دا په خپل هم د افغانۍ د ثبات لپاره اثر لري. او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی، یعنی د واردات لپاره مونږ ډیر اثر ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته واستو، او یو برخه یې تقریبا 1.3 میلیارد ډالر زمونږ صادرات جکسوی دی. مخکې دا 15.5 میلیون ډالر او اوس تقریبا تر 2 چنده زیات شوی. نو په عین زمان کې دا اضافي لګښتونه، دا تشریفات او دا غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوي دي، صرفجوي زیات دي، هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې دا درایل دي چې افغاني خپل ارزښت ساتلی دي، او په عین زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پیسو په مقابل هم نه یوازې راټیټ شوي نه دي، بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دي. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ دي، اوس تقریبا 300 افغانۍ دي. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسئلې لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون او په عین زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري. په مقصد کچیر دا وساتل شي، دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه باز تولید نلری، یعنی منگا مادنی شایان استو، طبی شایان استو، چه برتا کارخانو که نجوریگی. نو دا هم نامعدود ندی، که چیر دا تقاضا ورتا کمشی، یا مثلا زمان زیر بی پایتا ورسیگی، بیا یعنی دا اقتصادی ثبات دا مواد خام پر بنسد، او دا غانانوی وچه او لندی میوی او سبزی پر بنسد، دیر پایدار نوی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. وفا صاحب، تاسو مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، دغو 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغو پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي، تر څه حده د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟
سروان صاحب، هر یوې په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې یادوري وکړله کله چې جمهوریت سقوط شو، موږ تاسو په هغه وروستیو لومړیو دوه درې میاشتو کې ولیدل چې هلته د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د 4 اویا یا 3 اویا نه یا 5 اویا نه 100 ته ورسېدله، او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نقدې مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري، او مرسته یې کړې ده چې د افغاني د بهرنیو آثارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله، دا هم یو د عواملونه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودې کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بې د کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو له مهمو عواملو نه یې همدا دی چې ډالر افغانستان ته په نقدي ډول باندې راځي، چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دا مرسته نه وای، موږ ولیدل چې په 2-3 میاشتو کې هلته داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وې، او موږ ته دې نه وتوانته اوسني حاکمان ته دې نه د دوی نام لاره ورته وه چې څنګه وکولی شي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړې ده.
وفا صاحب، هغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی، ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سلوان چې ما د خپلو خبرو په فایل کې وویلې، د افغانستان اقتصاد متاسفانه له فایل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکی و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو موږ خپل هغه کورني تولیدات یا موږ ونسو کولی چې هغه تقویه کړو، یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ څنګه درلودله، یا موږ تیر حکومت ونسو کولی چې د سوداګرو دپاره هغه سې خوندي چاپېریال یا بستر برابر کړي، یا د خپلو کورنیو تولیداتو دپاره، یا حداقل په هغو وارداتو باندې چې کنټرول ولري، یا د حداقل محدود کړي، یا د مطلق بند کړي چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکی و. اوس هم متاسفانه دغه کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی، د موږ یو مثبت تغییر وینو، ولی که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو، موږ تغییر ونه نه، یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و، او د افغانستان اقتصاد د یو منفي خوا ته د تګ اشاره شوې وله. نو موږ نسو کولی چې د اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې، یا هم د اوسنی حکومت یا اوسنیو مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولای شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
ډېره مننه وفا صاحب، سلامت اوسئ. پوهن صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو له کبله نړیوال بانک وایي چې تقاضا په افغانستان کې کمه شوې ده او دا خصوصي سکتور ته زیاتې ستونزې پېښوي. د دې مطلب څه دی؟ ولې
دا خو کوم خدمات او اجناس چې تولیدي کې په اقتصاد کې دوه چې بازار ته عرضه کیږي، د خصوصي سکتور او د دولت دوه، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي. نو دا هغه وخت ښه کیږي، بازار مارکیټ دوی ښه کیږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي، او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي د خرید نه وي، نو بازار کې دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته. چې تقاضا نه وه، نو دوی به څه عرضه کړي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي. چې د دوی عرضه نه وي، نو بیا اقتصادي رونق نشته ده، بلکې رکود ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حافظ صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بې وزلي او فقر اوج ته رسېدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډېرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي، نو فکر نه کوي چې لازمه ده چې ورسره فقر و نیستي هم کم شي؟
دا عرض کول غواړم چې اول خو دا هیڅ ډېر دقیق نه دي، ځکه چې مخکې مارج وکړو چې د نړیبان د نشتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنی مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتی جوړښت درلودل او ټول اقتصادي منابع سره د نږدې کار کول، او تر صندوق باسازي افغانستان چې د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسی درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل، نو د هغوی سایه یو څه سم نه وي، ځکه چې هغوی په اول لاس منابعو باندې لاسرسی درلودل. اوس خو نړیوال بانک نشته دی د لرې هغه راپورونه تحلیلوي، د تحلیل له مخې بیا دا احصایه هغه کوي. مخکنۍ احصایه د دوی ښودل چې 15% زمونږ جی ډی پي یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي، او د هغې سره په تناسب سره زمونږ د عاید سرامي ملي چې تقریبا 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی وو، راکیز شوي دي تقریبا 350. هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دوی ویلي وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دي او په تناقض سره دي. اما موږ چې په خپله هلته ژوند کړی دي، هلته عمله نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي توګه، مثلا د سکتور خصوصي د مشر استازي په حیث او د منطقې د تاک تجارت یکو په حیث رئیس پاتې شوی یم، هلته د نږدې څخه ما مسایل لیدلي دي چې د هغوی اټکلونه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې هغوی یو سروي جوړوي د مثلا د 2500 آزادې اتاق تجارت صنایع د افغانستان وو، 2000 نفر د نمونې په حیث چارایي یا تلیفوني یا مثلا خورمی ورته ورکوي، د هغوی نظر راخلي، بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډېر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرښې لاندې ژوند کوي. اما ما ته دا دقیق نه دی، په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو راپه دې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدره توکو تولیدونکي پاتې شوي دي،
دا خو هم نړیوال مارکیټ کې تر 100 میلیارد ډالر اهمیت قیمت لري، حداقل 2-3 میلیارد ډالر خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یو برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده، استخباراتي جګړې دلته ابتدي، دلته ډېر پت پیسې لګول کیږي. دا پیسې هم دلته په مارکیټ داخلي، دا هم یو پت فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل، لکه چې وفاسیا ویلي یا پوانته ویلي، چې د بهر څخه په یو 500 هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي، او په دې باندې کې اقتصادي مؤسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې دا 2.5 میلیارد ډالر افغانستان ته استوي. دا هم په هیڅ ځای کې نه دی راغلی. نو په دې خاطر باندې د بل خوا زمونږ هغه دا 15 میلیارد ډالر هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي، هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتیلیټر چې دنیا ته ورکړ شوي دي، دي فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقی دي، او کچېری خدای مکړه هغه پیسې مصرف شوي وای، زمونږ افغاني دوه چنده تر کلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې یوالس کم شپږ میلیارد و تیر کال، او نن 3.8 میلیارد راچې شوي دي. نو په دې خاطر مستقیما دا اغیزه کوي. بیا هم دا بستي چې راځي، دا بستي رسما یعنی د روحیې لپاره هم ښه دي، د خلکو د اطمینان لپاره هم دا ښه دي چې دغه پیسې افغانستان ته راځي. نو په دې دلایل باندې، او دا هم د رحمت لري چې زموږ بلاس تجارت د افغانستان مثبت دی، که څه هم ما عرض وکړم چې د خام مواد دي، او زه د دې کار ډېر موافق نه یم، ځکه چې مثلا دا سکاره چې موږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانې چې جوړوو، یا د کرومایټ بیا د کمکو بیا د سکاره د کمکو. نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوي دي، زیات شوي دي، او واده کم شوي دي، دا په خپله مغیزه لري.
بله سه، ډیر زیاته مننه کورودان. د څو اوریدونکو پیغامونه لولم. بشیر خاموش لیکلی دی، وای باید د افغانستان بانک وشت مهاله پلان او لند مهاله پلان ولري. دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي، او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي، او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. تواب شاه تسکین بیا لیکلی دی، د افغانستان اقتصاد په سمیدو دی، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي، چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړېدا دي. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولېږي، او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی، وایي که بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي، ډالر به ډیر شو ته راشي، چې ډالر شاتک کوي نو پوښه چې اقتصاد شي خواته روان دی. بل اوریدونکو یې لال محمد لیکلی دی، وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخواه کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونه وک میلمنو مو غوښتل په تبصره وکړي کولی شي. خو وفا صاحب، تاسو ته به درشم، زما سوال دا دی چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی، شي خواته که بدې خواته؟
سروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو، دا د په فزیکی او رواني نامنۍ پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا که مبالغه و نسی، زه به ډېره فیصدي نه وایم، حداقل زموږ 50% سرمایه ګذار د اوس وتلی ده د افغانستان نه. هغه 50% هم چې پاتې دی، هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولی شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه ګذاري وکړي چې هلته د ده مسؤلیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات دی د ده خوندي واوسیږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کېږي، او هلته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسیږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خرابې خواته ځي، منفي خواته د حرکت په حال کې ده. موږ نشو کولی د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خپریږي په دې باندې ډېر باور وکړو. نو موږ عمل انګورو پنګونه صادرات د موږ واردات تولید لکسوي د پخوا په پرتله باندې نه پټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو اقتصادي شاتک سره که موږ وایي مخامخ یو هم بد نه ده، ځکه موږ عمل انګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دی جمهوریت ډیره فیصدی نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرني مؤسسې یا انجوګانې یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلود په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالات سم نه دی. نو د درس یو حالت د لمنځه وړلو لپاره په کار دی چې اول خو یو د اعتماد فضا برابر شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره او ممره داسې یو حالت دی. نو کله چې یو سړی خپل وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ یا ډوډۍ اخیستل کیږي. چې دا هم متاسفانه موږ په تېرو دوو کلونو کې ولیدل، یو ډېره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي. حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا ډېره فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي، او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودې کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع شي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. صادراتو ته دې توجه وشي، همداراز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ حداقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپلو تجارانو لپاره، تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار ته زړه شي، چې د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وشي. نو زه فکر کوم دا هغه موارد دي چې موږ کولی شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لا ښه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښې خواته نه ده روان. سره له دې چې موږ باید مثبت فکر وکړو، ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمې خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي. په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یو صحیح فضا نه ده مساعده شوې، یا صحیح چاپېریال نه ده برابر شوی، تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو، یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې وفا صاحب. تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یو اوریدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی. البته دوی دا پیغام مخکې تر دې بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وایي 40 بلیون ډالرو انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی، چې ورسره مستقیما تقاضا کمه شوې، چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او عرضه او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت یې البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په شکیدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی، انشاءالله هر څه سم روان دي. حکومت ښه پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیمي یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګماري، تر څو فکرونه یې مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نه شي. پوهان صاحب، دوډیال ستاسو نظر به واورو چې اقتصاد کومې خواته روان دی. له اوریدونکو سره له دې دو اوریدونکو سره موافق یاست، او کله ښاغلی وفا سره چې دی وایي چې له بده مرغه ښې خواته اقتصاد روان نه دی؟
دلته د اقتصاد لپاره
یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو، د جنگ مصارف کم شول، د جنگ تلفات کم شول، د جنگ اندېښنې کم شول، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو، باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندرد دی. د ژوند ستاندرد دا مانا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولی متاسفانه د ژوند ستاندرد ډېر ښه نه ده. کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي. خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. انساني تلفات دغسې شته دي. څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه هغه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او د ولعمله، دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندرد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی، وایي چې یوه افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي نو څه به یې کړي، او د عاید هېڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی حافظي، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دي چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد وفرمایل او ښاغلی وفا وفرمایل، اقتصاد خو په خپله یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري، او یو پر بنسټ مونږ دا ویلی نشو چې مونږ ښې خواته روان یو. ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالي سیستم څخه خاص شوی دی، هیڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصل پیسې د بانکي سیستم له لارې، د سویفت له لارې مونږ خپل هېواد ته انتقالولی نشو. موږ خپل د اولیه موادو د رانیولو لپاره چې پیسې استو، د وارداتو لپاره خپل پیسې حق نه لرو چې د نړیوال بانکي سیستم له لارې واستو. نو مجبور یو چې د حوالې له لارې او ډېر بدوي پخوانی سیستمونو له لارې دا اور واستو. بل دا چې تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره انشافي بودجه ته ضرورت شته دی. هر کال کم له کم 15,000 نوی ځوانان کار ډګر ته داخلیږي، او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي. دوی یو تعداد سبق وایي، تخصص ترلاسه کوي. د هغوی لپاره باید د زمینه د کار مساعد وي، او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم عاید باید ولري. نو دا شیان خو نشته دی برسیره په هغه. حتی مونږ دا اوریدلی هم دي چې یو تعداد معلولین او د شهاده کورنۍ دوی هغه خپل منظم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلی هغه هم ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلوده چې دوی 10-15 کاله دوی کار کړي دي، اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي. او په عین زمان کې هغه پرسیدلی دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1,000,000 شاوخوا ملکی او نظامی تشکیلات وو، د هغوی ډېر برخه یې بیکار شول، یو تعداد یې تعویض شول، یعنی نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل. نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي، پانګونه نه وي، او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري، دا خو ښه حالت نه دی. او ډېر زیات زمونږ کارخانې د دې لپاره چې دایمي برخ ورته نشته دی په تب درېدلي دي. یو شف کار کوي، مصرف کارخانې چې دوه شف یې کار کول، اوس یو شف هم نشي کولی په دوه ورځ کې بیا چرانی. نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه د مخه موږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته هم ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبثینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي، او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکی تضمین دی. او په عین زمان کې داخلي او بهرنۍ پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه کوي، هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري. دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري. نو هغه شرطونه په افغانستان کې نشته. دی یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و، هغه هم پته درېدلې دي، په دې چې اول خو تحریم دی او د انتقالاتو څخه دې برخه دي تینه چې کولی، او دوهمه مسله دغه دي چې د خلکو هغه شتمني چې یو تعداد خلک دپوزیت ته ایښي و، یعنی پیسې خپل هلته ایښي و، خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي. سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل پانګه له لاسه ورکړي دي، ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره $19 میلیون په یو بانک ایښي و، خو دا تجارتي جریان و، $15,000 ورته اجازه شته په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي، هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره. دا په خپله هم ډېر یو ستونزمن خبره ده، ځکه چې $3.1 میلیارد زما اخري معلومات همدغه و چې $3.1 میلیارد د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي، نو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي، یعنې ګیره زما واک دی بل چا. په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول خو باید دا سیاسي مشروع مقتدر متمدن بستر باید شتون ولري، تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دي، د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري، پایین زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته، او دلته پانګونه ډېر راتلی شي. خو تاسو چې مونږه دا د تحریمات څخه بهر ونوسي
او یو مشروع حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی، تر هغو هیڅوک به فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لویه پانګونه وکړي.
نه نه شي کولای، خو د کنوانسیون له مخې او د بینالمللي حقوق اقتصادي له امله دوی نه شي کولای.
زموږ یو بل اوریدونکی ذبیح الله موسازی لیکلی دی، وایي د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه ګذاري ته زړه نه شکوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یو برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون به تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چیرته چې قوانین نه وي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي. د زیاتوي دوهمه خبره ده چې د یو که اقتصاد بانکی سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکداري د متخصصینو د نشټون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفاصه په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، خغلی افیدی صاحب هم یادواري وکړه، اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د زینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کیږي. له نړیوالو سره د موږ بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فرض دي، او کله د حالات دمه پیدا کی طبي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکړي. نو په دا سال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تکو، یعنی په بانکی سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات تر سره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاش والا کا یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته پیسې والا کا. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنیو یا دوستانو ته چې پیسې لګلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې پکې کته پورته کېدلې یا یو جریان درلوده، یو
حرکت درلوده، اوس د کیشي دی حوالو لاره کیشي ډالر یا اثر پاته کیږي، صرف افغانۍ په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیر ته مثلا اوس د ډالرو د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واتیا یا تاتیا یا هم دغه په شاوخوا کې بدلیږي، ولی کچیر ته د منیګرام یا وسترنینیان لارې نه اوسو غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو اتیا یا دوه اتیا ډالر کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکي هلته افغانۍ ورکي. چې هلته م اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکوي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دي په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دا یو اساسي شرط دی. دا یو یو یو
مدد خبره ده یو بل دبل برخه دی اوریدون کې دی پښتنه دی لپاره چې صرف یو نیم دقیقه وخت لرول دبل پوهان صاحب څخه وکم دی دی پښتنه دبل برخه چې وای چرته چې قوانين نوي نو هلته څوک پنګونه نکوي اعتماد نوي اعتبار نوي دا علت ده چې په هغو هیوادونو کې چې په قوانینو کې هم ثبات شته په هغو کې خلک ډېره پنګونه کوي نسبت هغو هیوادونو کې چې قوانین معلوم نه وي هره ورځ پکې کودتا کېږي هره ورځ پکې رژیمونه بدلېږي پوهان صاحب په دې اړه که تاسې رڼا واچوئ
بالکل ستاسو یو اوریدونکی هم لیکلی وو چې په افغانستان کې تجار ځکه زړه نه ښه کوي چې د پلانونه نه دي خبر اما دلته د پلان په ځای بهتره دا ده چې پالیسي او قوانین ووایو ثابت قوانین او روښانه پالیسي مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې دا سیده تاثیر لري رښتیا هم اوس یوه مبهمه فضا ده هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعضې اقدامات نشي کولی نو یوه رڼا او روښانه پالیسي د یو اقتصاد دپاره په ټولو برخو کې ډېره ضرور ده خو د اقتصاد دپاره بیخي ضرور ده ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي را پیش مادي زیانونه نو په دې خاطر باندې خلک پرته تشویش لري
ډېره زیاته مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزیزی او همدار از د مالی وزارت شکایتونو پوخانه رئیس نصر الله وفا چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له شغلی یونس مومن څخه مننه کوو چې د خبرونې ادي اقل په لمړی برخو کې را سره ولتاسي اوریدونکو هم منندوی
پل جانا میں لٹاواما پاسے گرزا ما پو آس ہے نرا ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.